دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم سهار منګمغه وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمی او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوه ز عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا هوایي ځواکونه وایي تیر کال په افغانستان کې دومره ډیر بمونه غورځولې دي چې د 2012 کال را پدې خوې ساري نه درلود د امریکا هوایي ځواکونه ویلي دي چې تیر کال په افغانستان کې 1423 او په 2013 کال کې 1312 بمونه غورځولې دي چې ګڼ شمېر مرګجوبلې هم درلوده د غرقام د امریکا د مرکزی قومندانۍ د هوایي عملیاتو ګډې قومندانۍ خبرې کړې دي د دې قومندانۍ در قام لمخې د امریکا هوایي ځواکونو په 2018 کال کې 4316 او په 2018 کال کې یوازې 1310 بمونه په افغانستان کې غورځولې دي د افغانستان د امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا د تشدد او پیښو زیاتېدو په داسې حال کې اندېښنې پیدا کړې دي چې امریکا د طالبانو نه د تشدد د کمیدو غوښتنه کوي د افغانستان جمهوریت رئیس دوی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي د ارګ پیلامې کې د خغلی خلیلزاد د خلیل کل شوی دي چې د طالبانو سره په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی خو وايي هله لرو چې یوې نتیجې ته ورسیږي پیلامې کې همدارنګه د خغلی خلیلزاد په قبول ول شوی دي چې د یو عملی میکانیزم په اساس د اوربند او یاد توتريخوالي د پایدار کموالي پړه چې ټول افغانانو ته د منلو وړوي د طالبانو جواب ته منتظر یو د پاکستان حکومت وایي سعودي عربستان په تیرو 15 کلونو کې 215,000 پاکستانیان له خپل خاورې شړلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د پاکستانیان د 2015 او 2019 کلونو په منځ کې خپل هیواد ته شړل شوی دي د امریکا ډیوا څنګه د پاکستان د حکومتي ادارې په حواله لیکلي دي چې خغلی قریشي سناته په خپل خبرو کې دا معلومات ورکړي دي خغلی قریشي ویلي دي سعودي عرب د پاکستانان د استوګنې د کار د مودې ختمېدو بغیر د اجازه څخه د حج کولو قلا کولو د نشي موادو ساتلو او د خپل وخت نه د زیاتې مودې د پاتې کېدو له سبب شړلې دي په یمن کې قبایلي مشران وایي د بي پلوټ الوتکې کورونا ورن شي دي چې د القاعده د شبکې غړي پکې پټ شي ویل په امریکا کې مطبوعاتو ویلي دي چې په دې بریدونو کې د القاعده د شبکې یو جګپوړی مشر قاسم الرامي وژل شوی قبایلی مشرانو ویلي دي بریدونه د یمن په ختیځه برخه کې د مارب په ولایت کې شوې دي چې د القاعده د عربو په ټاپو وزمه کې د ډلې قوي مرکز بلل کیږي عیني شاهدانو ویلي دي د درې غټو چاودنو غوونه واوریدل او د یو کورنا لمبي پورته کېدلې تر اوسه معلومه نه ده چې په دې بریدونو کې څومره وسلوال وژل شوې دي د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د عراق د مخابراتو پخوانی وزیر محمد علوی د نوی صدر اعظم په توګه نومول شوی عراقي چارواکو د څو ونیو جنجالونو او سیاسي بنبست نو ورسته پرون د شنبه پورس خغلی علوی د نوی صدر اعظم مقام ته ونماوه مظاهره چان چې تقریبا څلور میاشتې کېږي د تحریر په څلور لارې کې راټول شوې دي د خغلی علوی نومول کېدل رد کړی دي مظاهره چان وایي هیڅ داسې کاندید نه مني چې واکمنه اداره یا استابلیشمنت لخوا وټاکل شي د صدر اعظم د مقام د پاره کاندید شوی محمد علوی شپک شپته کلندای او کوم منل شي هغه به د عادل عبدالمهدی پر ځای د عراق نوې صدر اعظم وټاکل شي فلسطین د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د شنبه پر ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې د عرب لیگ هیوادونو په غونډه کې وویل اسرائیل د مو خبر ورکړی دی چې تر دې وروسته د حقوقي او امریکا سره د امنیتی اړیکو په شمول هیڅ اړیکې نه لرو خغلی عباس د ترګندونې ورسته تر هغه وکړلې چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره وکتل او امریکا د منځنی ختیځ لپاره د سولې طرحه په ډاګه کړله د ټرمپ په طرحه کې ویل شوی دی چې فلسطین به غیر نظامی دولت وي او د اسرائیل لخوا په قبضه شوو سیمو کې بل شوی دی او وروستۍ خبر دا چې د امریکا په سنا مجلس کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د محاکمې په لړ کې ټاکل شوی سناتوران د راتلونکو چهارشنبه پر ورځ د خغلی ټرمپ د تورونو په اړه رایګیری وکړي
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو هله د خبرونه تر پای اوري لومړی براسو د رپورت چې په قطر کې د طالبانو د دفتر نه تخوایي چې د سولې خبرې د ځان سره مخامخ شوی دی. توقع ده چې زلمی خلیلزاد د جمهور رئیس اشرف غنی رحیم ګل څروان په دې باره کې رپورت لري.
له بروکسل او پاکستان وروسته د افغانستان د پخواني لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان پلازمینه کابل ته سفر کړی تر څو افغان مشران د سوري له روسي پرمختګونو په جریان کې واچوي. سرچینې وایي چې زلمی خلیلزاد نن وخت د ارګ په مانی کې ولسمشر غنی سره کتلی، خو دغه کتنې لا جزئیات نه دي معلوم. زلمی خلیلزاد تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې و. هلته له ملکی او نظامی چارواکو سره د افغانستان په سولې خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې هوکړه لیک به بین الافغاني مذاکرات ته لار پرانیزي. بلورته ځینې سرچینې بیا وایي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. د سولې د هڅو فعال خلیل صافی وایي چې دا خنډ د امریکا په نوې غوښتنو رامنځته شوی دی.
تاوتریخوالی د کچې د کمښت په اړه د امریکا نوې غوښتنې له طالبانو نه او د توافقنامې له لاسلیک وروسته په نورو مراحلو خبرې دغه څه دي چې طالبان له وخت نه مخکې ګڼي او مذاکرات له خنډ سره مخ کړي. خلیلزاد کابل سره غلې ترڅو د افغان حکومت مشران په دوه حکیل طالبانو سره د مذاکرات او لورستي جزئیات او د تاریخوالي د کچي او د غي د میکانیزم په اړه دوی ته معلومات سره شریک.
په اسلام آباد کې د امریکا خبريال د طالبانو د وحید وین له قول لیکلي چې امریکایي اړخ باید پړو بلل شي ځکه په خبرو کې نیوي غوښتنې رامنځته کړې دي. خوانی طالب چارواکي مولوی قلم الدین بیا وایي چې د سولې مسوده نوره بشپړه شوې ده.
خبرې کله زیګسي وی قطر سی وی نه دی دیمګه ګومان دا ده چې مسویده به لاسلیکیږي او توافق به راځي، امریکان به وزي او دا به لږ زمان کیږي، لږ وخت غواړي.
زلمی خلیلزاد چې اوږده موده په قطر کې اوس په کابل کې دی او بلې درشي چې افغان چارواکو سره په خبرو کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. جمهور رئیس غنی د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ارګ کې کتلی او د افغانستان په لارې د منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د ټاپې د غازو د پایپ لاین د پروژې په هکله خبرې کړې دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیمو د وزارت چارواکي وایي د روان میلادي کال په اخر میاشت کې به د دې پروژې کار عملاً پیل شي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې ووري.
د افغانستان جمهوریت ریاست په ویلامیه کې کابل ته د ترکمنستان د بهرنی چارو د وزیر رشید مرادوب په مشهد یو پلاوی سفر او پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره دغه پلاوی د کتنې پاړه خبر ورکړي. د دې اعلامیې لمخې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر رشید مرادوب جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته ویلي چې هیواد له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراخېدو په لټه کې دی. د اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غنی دغه پلاوی سره په خبرو کې افغانستان سره د ترکمنستان د وسه هم کاری څخه مننه کړی. خاغلی غنی ویل چې ترکمنستان جمهوریت او خلکو ته د بی طرفۍ د 15مې کلیزی مبارکي وایي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایان عبدالقادر بوتپی وایي چې په دې کتنه کې د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې جنوبي اسیا ته د ټاپې د غازو د نلیکی د پروژې په اړه هم خبرې شوې.
په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو د ټاپې پروژې تطبیق برخه کې تعهدات ورکړل او دغه تعهدات د عملی چارو او همداشان د سخت ساز برخه کې په موارده باندې هم خبرې وشوي. اساسي بحث دا دی چې مونږه د رقم مخکله پروژې چې کوم ساختماني برخې ته آمادګي ده پاره کې په اکثر سروېګانی مونږ تکمیل کړی دي او مونږ اوس مهال ویلې چې روان کال په اخیری رتبه په افغانستان کې د ټاپې پروژې ساختماني چارې پیل شي.
خاغلی غنی په دې کتنه کې ویلي چې ټاپې پروژه یوازې یو پروژه نه ده، بلکې د خاغلی غنی پر وینا د افغانستان او سیمې ته لوی اقتصادي دالیز دی. جمهور رئیس غنی ویلي چې ټاپې پروژې تر څنګ له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا لن یا ټاپ او نوري پیبر هم غزول کیږي چې د سیمایز اتصال د غلوې پروژې به سیما او اروپا سره ونخلي. د افغانستان له لارې ټاپې د پروژې د عملی کېدو هڅې د نویو میلسي پروسه کې پیل شوې چې بیا د طالبانو د رژیم د رنګېدو وروسته په دغه پروژه کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان سربېره هند هم ورګل شو. د مختمه داوه چې د پروژې د عملی کېدو چارې به ژر پیل شي، خو دغه پروژې د عملی کېدو چارو له 2 لسیزو څخه زیات وخت واخیست. د کانو پټرولیمو وزارت ویان عبدالقادر مطپی وایي اوس ډېر کارونه شوي او د روان 2000 میلادي کال پروسه کې به په دې پروژه عمله د افغانستان په خاوره کې کار پیل شي.
عمدا عمدتاً مونږ په درې برخو کې، په حقوقي برخه کې، په تخنیکی برخه کې او په اقتصادي برخه کې ځنی اقدامات تر سره کړی دي. اساسي مسله دا ده چې د ټاپي پروژې په تخنیکی چارو کې مونږ دی ماینینګ عمدشان دی دیستای دی زمکی د مسیر ټاکل دی تخنیکی برخې او عمدشان ته زمکی د استملاک برخه کې خبر مختګونه لرو. مونږ اته قراردادونه یا سندونه امضا کړو چې په هغه کې د تن مونږ خبر مختګونه درلودل.
خو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دغه پروژې عملی کېدل تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت پورې تړلې. د کاردان پانتون د اقتصاد او سیاست کیاس محمدی امریکا غږ اشنا رادیو ته ویل اوس هم لا څرګندنه ده په دې پروژې به سکل کار پیل شي او کنه.
څو ځله تاریخونه بدل شول، یو وار تصمیم چې 2013 کال کې تطبیق شي، بیا خبره شل ته واوختله او اوس خبره د شلو نه هم ورخوا ته تللې. نو دلته هر پروژې چې د څو هیوادونو په شراکت سره تطبیقېږي، که دې کې هر یو هیواد ناغېړي وکړي نو هغه پروژه ناکامېدلی شي.
ښاغلی محمدي وایي چې اندېښنه یې دا ده چې که پروژې تطبیق نور ډېر کلونه واخلي، نو د جنوبي آسیا هغه هیوادونه چې په پروژه کې پانګونه کړي ممکن د نورو لارو انرژي ته خپلې اړتیاوې پوره کړي او بیا به افغانستان او ترکمنستان ته دا ګرانې چې د دې پروژې مصارف په غاړه واخلي. د ټاپي نلیکا ټول 1340 کیلومتر اوږدوالی لري چې د ترکمنستان د دولت آباد د ګازو له زیرمې څخه به د افغانستان هرات کندهار ولایتونو له لارې د پاکستان ملتان ښار او بیا له هغه ځایه د هند او پاکستان سرحدي سیمو ته وغځول شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د استنافي شکایتونو په حق له فیصله اعلان سي. لیمه نیازی په دې باره کې د کابل راپور شالېږلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د یو شمیر برخلیک ټاکونکو شکایتونو په اړه به وروستۍ پریکړه تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلان کړي. د یاد کمیسیون د ویان رستل محمد رضا فیاض د شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د شکایتونو او اعتراضونو په اړه وروستۍ پریکړه به د رایو په توپیر مشکوک رایو له اصلي وخت بهر د رایو کارولو او بایومتریک ستونزو ته په کتو تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلان شي. د یاد کمیسیون په وینا اکثریت استنافي او استثنایي شکایتونه چې په اړه به تصمیم ونیول شي په همدې څلورو موردو کې دي. خاغلی فیاض ویل چې څېړنې په وروستي پړاو کې دي.
فیصله صورت خواهد گرفت و در نهایت
فیصله به وشي او په پای کې به معلومه شي چې ټاکنیز ټیمونه او د ټاکنو پروسه به کوم برخلیک ته رسیږي. موږ په تمه یو او په دوا یا درې ورځو کې به پریکړه وشي.
د خاغلی فیاض په وینا په یویشت ولایتونو کې د استنافي شکایتونو تصنیف بندي شوې ده. پر همدې مهال په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست راز ویلسن هم ویلي چې متحده ایالاتو د افغانستان په ټاکنو کې 90 میلیونه ډالر مرسته کړې، نو د همدې لپاره دوی هغه څه ته متوجه دي چې افغانان د ټاکنو په پروسه کې ترسره کوي. خو ښاغلی ویلسن زیاته کړې د ټاکنو پایله چې هر څه وي، د امریکا متحده ایالات به د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د کار دوام ته تعهد ولري. په همدې حال کې د آزادو عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون تر ډیره استثنایی موارد ته پام کوي.
دلته د ټیکټونو خو نه ځینې استثنایی شکایتونه دي سي چې تقریبا هغه کولای شي چې یو لوی رقم دی هغه استثنایی شکایتونو په بار کې ونیسي او حل فاصله کوي. نو د شکایت کمیسیون ډیری مستقل استثنایی شکایتونه باندې ده او د موږ مطالعه نظارت ښیي چې تیره اونۍ د دوی تخنیکي ټیمونو دغه استثنایی شکایتونه مطالعه کړي دي. تخنیکي ارخونه ټول څنګه وری او د پریکړه خاطر کې مسوم ته راځي کړی ده. نو موږ هیله مند یو چې شکایت کې مسوم د قانون څوکات کې د وسنۍ وضعیت او شرایط سره پاد نو انصاف سره بل اخر خپل پریکړه نه هي کړی او د افغانستان خلک نور باید پرې انتظار کوي نه دي.
خاغلی رشید ویل چې د اندېښنې وړ مسله دا ده چې آیا د شکایتونو کمیسیون پریکړه به د دوه مخکښو ټیمونو لخوا ومنل شي کنه، ځکه د خاغلی رشید په وینا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د همپالنې ټیم متضادې غوښتنې لري او ډېری شکایتونه هم د دوی لخوا ثبت شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري او د هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د سنا مجلس د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استهزاء لپاره د شاهدانو د رابللو غوښتنې ته منفی رای ورکړې. د تازه پرمختګ د استهزاء مسأله ختمېدو ته نږدې کړې ده. اوس یوازې همدا پاته دي چې سناتوران دي د استهزاء پر تورونو رایګيري وکړي.
دیموکراتانو هڅه وکړه خو ناکام شول. هغوی وغوښتل نور شاهدان به د دوی له قضیې سره چې ټرمپ له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن کړی مرسته وکړي.
What we are asking you to do on behalf of the American people is simple.
هغه څه چې له تاسو غواړو د امریکایانو په نمائندګۍ وکړئ ډېر ساده دي. د استهزاء په هدف د یو عادلانه محکمې لپاره خپل قدرت وکاروئ. هغه اسناد وغواړئ چې دوی د استازو مجلس ته لورکولو ډډه وکړه. له هغو شاهدانو شهادت واوړئ چې هغوی د استازو مجلس ته پرې نه ښودل. هغه څه چې په دې بنسټ کې تر اوسه د استهزاء له هرې محکمې سره شوي دي امریکایانو ته وښایاست چې تاسو پوهیږئ هغوی د حقیقت د اورېدو مستحق دي.
That you understand they deserve the truth.
د شاهدانو غوښتنه د رواني اونۍ په پیل کې ورسره لغې جدي شو چې څرګند شو د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې شخصا ترامپ ورته ویلی وو له اوکرين سره مرسته د سیاسي رقیب بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په تحقیقاتو مرتبط دي.
جان بولټن کولی شي چې زموږ پاتې شواهد ثابت او د جمهور رئیس ګناه تایید کړي. سناتورانو تاسو ته نن لیو او له تاسو غواړو چې دی او نورو مهمو شاهدانو ته چې موږ په ګوته کړي اجازه ورکړي سو ستاسو د دې مهمې پریکړې پر مهال ټول معلومات موجود وي.
خو د جمهور رئیس مدافعینو استدلال وکړ چې د استازو د مجلس غړو باید د خپلو تحقیقاتو پر مهال د شاهدانو شهادت پای ته رسولی وای نه د سنا په محکمه کې.
That's not the way that this
دا مجلس باید په دې شکل د
اسن وخت لپاره ځندول شوی و او دا د استیزا وړ سرغړونه نه ګڼل کیږي.
They got the money.
هغوی پیسې تر لاسه کړي د بایدن په اړه تحقیقات نه وو. آیا دا کار که سم هم نه وي د دې وړ دی چې زموږ د دیموکراسۍ بنیاد ولړزوي؟ زوایم نه.
سناتورانو میت رومنی او سوزان کولنز که څه هم د شاهدانو د راغوښتلو په مسله کې د دیموکراتانو ملاتړ وکړ خو دا د هغو کابو اکثریت امریکایانو د غوښتنې لپاره کافي نه و چې د شاهدانو غوښتنه کوي.
جمهور رئیس ممکن د جګړې دغه میدان ګټلی وي خو په راتلونکو ورځو کې به چې حقیقت رابرسیره شي او رابرسیره کیږي هم هغوی به جګړه وبایلي.
سناتورانو جمهور رئیس ته د برات ورکولو او یا هم له واک څخه د هغه د لرې کېدو لپاره وروستۍ رایګیري راتلونکو ورځو ته وځنډوله. سناتوران به د دوشنبه په ورځ د رایګیري په اړه وروستي بحثونه وکړي او د چهارشنبه په ورځ به ملت ته د جمهور رئیس له وینا یو ورځ وروسته رایګیري وکړي.
باندې باور کولای شي د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.9 اف ام 3.15. د امریکا حکومت د عامې روغتیا په ارتباط اضطراري حالت اعلان کړی دی او د هغو خارجانو په سفر باندې کلک کنټرول لګولی دی چې په چین کې د کورونا د وایروس له ویرې څخه ډیره وه. دغه اقدام په داسې وخت کې وسو چې د چین حکومت له دغه وایروس له خپرېدو څخه د نورې مړینې اعلان وکړ. د امریکا ژغ خبریال فینن رابینسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د چین د هوبی د مرکزی ولایت چې د کورونا وایروس ور نخپور شوی دی مامورانو پرون د شنبې په ورځ ویل لږ تر لږه 250 تنه له دغه وایروس نه مړه شوي دي او تقریبا 2000 تنه په دغه میکروب باندې اخته شوي دي. د کورونا د وایروس د خپرېدو دوام د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکس آزر دې ته راوسته چې د جمعې په ورځ اعلان وکړ هر هغه خارجي تبعه چې په دې وروستیو وختو کې چین ته سفر کړی وي امریکا ته د ننوتلو نه به منع کړی شي بغیر له هغو سفر کوونکو نه چې د کورنۍ غړي امریکایي تبعه وي. د هم ویلې هر هغه امریکایي تبعه چې په تیرو دوه هفتو کې د چین هوبی ولایت ته سفر کړی وي د 14 ورځو لپاره به جبرن په قرنطین کې تیروي چې د دغه ویروس د علایمو د معلومولو دوره ده. دغه اعلان په داسې وخت کې وشو چې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز اعلان وکړ چې په امریکا کې د کورونا وایروس شپږ پیښې تایید شوې دي. د روغتیایي چارو کارکوونکي نه وایي د سان فرانسیسکو جنوب پلو ته د سانتا کالارا په ولسوالۍ کې وروستی ناروغ دی چې چین ته د سفر کولو نه وروسته ناروغ شو. د چین حکومت پرون د شنبې په ورځ د تایلند او ملیزیا ته در بست الوتکې واستولې چې د هوبی د ولایت د دوه ډلې اوسیدونکي بیرته چین ته راورسوي. چې بند پاتې وو. کله چې دغه وایروس د ویرې په وخت کې کورته د ستنېدو الوتنې لغو شول، نو یو سلو نه نوي چینایي ادبا په نور الوتکو کې ولاړ. د چین خبری آژانس سنهوا راپورت ورکړی دی چې چین ته را رسیدونکي سپارلۍ د طبې په ارتباط معاینه شوې او هر چا چې د کورونا د وایروس علامې لرلې سمدستي قرنطین کېدل. د امریکا د روغتیا مامورانو د جمعې په ورځ امر وکړ چې هغه 195 امریکایان دي د دوه هفتو لپاره قرنطین شي چې په دې هفته کې لوهان نه راایستل شوي دي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي د 1980 د لسیزې نه راپدې خوا دا لومړی د فدرالي حکومت د قرنطین امر دی چې په هغه وخت کې د ننکیو د خپرېدو ویره وه. امریکایي ایرلاینز هوایي شرکت ویلي ولسی چین ته به د مارچ د میاشتې د 18 پورې پروازونه بند کړي، مګر هانګ کانګ ته به یې پروازونه جاری وي. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوله چې د امریکن ایرلاینز د پیلوټانو اتحادیې له دغه هوایي شرکت نه وغوښتل چې روغتیا ته د احتمالي ګواښونو په علت چین ته او له چین نه دې پروازونه بند شي چې د کورونا وایروس مخامخ کړي دي. د دلتا هوایي شرکت ویلې دا به د فبروري د 6 پورې انتظار وباسي او د اپریل د میاشتې تر 10 پورې پروازونه به بند کړي. له دغه اعلان نه لږ وروسته وایي یوازې چین ته به پروازونه کم کړي او د یونایټډ ایرلاین هوایي شرکت هم د جمعې په ورځ اعلان وکړ دا به د فبروري د 6 نه د مارچ تر 8 پورې پروازونه وځنډوي، مګر یو پرواز به له سان فرانسیسکو نه هانګ کانګ ته دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د هدایت نه وروسته دغه ټولو درو واړو هوایي شرکتونو دغه پروازونه وزنډول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د درنیم کالو مذاکراتو او سیاسي جنجالونو څخه وروسته برتانیا په رسمي ډول له اروپאי ټولنې څخه ووتله. له اروپאי ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په مناسبت یو شمېر طرفدارانو د خوشحالي د څرګندولو د پاره د پارلمان مخې ته راټول شوي وه. د برتانیې صدر اعظم له اروپאי ټولنې څخه د دغه هیواد وتل یو تاریخي پریکړه بللې ده او پر خلکو یې د یووالي ژغ کړی دی.
له اروپای اتحادیې څخه د برېټانیا وتل نن د مطبوعاتو د خبرونو سرټکی دی. د خبرونو یو سرټکی ووځي جګړه نه. له وڅ سره به کالونو وروسته برېټانیا د جنوري په 1 نیټه له اروپای اتحادیې څخه ووته. په برېټانیا کې خلک د هیواد د راتلونکو په حقله بیلابیل نظرونه لري.
زه فکر کوم موږ ډیره روخانه راتلونکې تر لاسه کړم. موږ به د دې وړتیا ولرو چې ټول نړۍ سره په آزاد توګه سوداګري وکړو. خلک په دې نه پوهیږي چې له اروپایي اتحادیې پرته موږ کیدای شي ناکام شو، نو ځکه ما رای ورکړه چې ورسره پاتې شو. نو ځکه زه په شوق سره دا وایم چې موږ باید پاتې شو، د دې پر ځای چې ولاړ شو.
د وتلو د بشپړول لپاره برېټانیا اوس 11 میاشتې وخت لري. په دې موده کې به له اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ، مهاجرت، امنیت او پر نورو مسایلو په جزئیاتو مذاکرات وکړي.
ډیری خلک دا فکر کوي چې په تیرو درنیمو کلونو باس په نتیجه کې برېټانیا له اروپایي اتحادیې ووتله. خلک فکر کوي کار خلاص شو، خو نه، اصل کار اوس پیل شو چې برېټانیا به د اروپایي ټولنې سره څه ډول اړیکې لري.
د 1993 کال د جنوري په لومړۍ نیټه برېټانیا اروپایي ټولنې سره یوځای شوه، چې هغه مهال د اروپا اقتصادي ټولنه بلل کېده. د 2014 کال په جون کې برېټانویانو پریکړه وکړه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او دا هم د کابل څخه زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به په ښوونځیو کې د نوي تعلیمي نصاب تطبیق پیل کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د ښوونځیو د تعلیمي نصاب د نوي کولو پر سر کار په چټکۍ روان دی او په لومړي پړاو کې به د ابتدایي دورې زده کوونکو ته نوي کتابونه په ښوونځیو کې تدریس کړي.
د افغانستان د خوانځیو په تعلیمي نصاب کې د نیمګړتیاو او د کتابونو د شمیر د زیاتوالي په اړه له شکایتونو وروسته د دغه هیواد د پوهنې وزارت په پام کې لري چې پراتلونکو تعلیمي کال کې د نوي تعلیمي نصاب تدریس په خوانځیو کې پیل کړي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نوزد د شنبه په ورځ امریکا غته وویل چې د تعلیمي نصاب پر نوي کولو باندې کار په چټکۍ دوام لري او په لومړي پړاو کې به دغه تعلیمي نصاب د خوانځیو په ابتدایي دوره کې تطبیق شي.
د نوي تعلیمي نصاب پر نوي کولو کار پیل شوی دی. د نصاب لپاره چوکاټ چمتو دی، خو مفردات یې لا هم زیات کار ته اړتیا لري. موږ به په دې بریالي شو چې د ابتدایي دورې یعنې له لومړي ټولګي څخه تر دریم ټولګي پورې د سړو سیمو د تعلیمي کاله پورې چې د وري یا حمل دویم دی، موږ نوی تعلیمي نصاب تطبیق کړو.
خو اغلی نوزت ویل که په دې موده کې وزارت د سړو سیمو ښوونځیو د ابتدایي دورې لپاره نوی تعلیمي نصاب چمتو نه کړ، نو د ګرمو سیمو د ښوونځیو د تعلیمي کال په پیل کې به د ابتدایي دورې زده کوونکو ته نوی تعلیمي نصاب برابر کړي. د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس په نوي تعلیمي نصاب کې د ټولګیو د مضامینو راکمولو، په عصري درسي میتودونو د کتابونو پر سنبالولو، له انشایي او املایي لحاظه د اصلاحاتو پر راوستلو، د ژبو او ټکنالوژۍ د تدریسولو او د لیسې په دوره کې د زده کوونکو د عالي زده کړو رشته بندۍ باندې زیات تمرکز شوی دی. د ښوونځیو زده کوونکي د تعلیمي نصاب پر نوي کولو خوښي ښیي او وایي چې په اوسني نصاب کې د مضامینو د شمیر د زیاتوالي او زوړ تدریسي میتودونو له امله په سمه توګه زده کړې نشي کولای. په کابل کې د احمد او لیمې په نوم د ښوونځي زده کوونکو امریکا غږته وویل
اتم ټولګي کې تقریبا 14 مضمونونه لرو چې دا په موږ باندې ډېر زیات بوج ده. موږ په اسانۍ نشو کولی چې د یاري او ته رسیدګي وکړو. او درېیم مشکل دا ده چې موږ کتابو کې داسې نوي څه نشته ده چې موږ د عصري ژوند په باره کې بي خبر شو. نو د حکومت څخه مې ویل همدغه رسېده موږ ته اصلاح کړي.
موږ ارزو معرفه ته دا ده چې موږ کتابونه کم کړي او ډېر کتابونه داسې کم کړو چې په هغې پوښتنه نه کېږي او ځین دونه په اسانۍ د زده کولای نه شم.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په نوي تعلیمي نصاب کې د زده کوونکو دا ټولې غوښتنې په پام کې نیولې او په زوړ نصاب کې ټولو موجودو ستونزو ته د حل لارې چارې موندل شوې دي. دغه وزارت تمه لري چې نوی تعلیمي نصاب تر 1400 لمریز کاله پورې بشپړ او د افغانستان په ټولو ښوونځیو کې تدریس کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نوریدونکو، د پکتیا په مرکز ګردیز کې د توبرکلوز د درملنې روغتون فعال شوی دی. د روغتیا د برخې مسؤلینو ویلي چې دا به د جنوب ختیځو ولایتونو په کچه وړیا روغتیایي خدمات ولري. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
د توبرکلوز یا د نری رنځ د درملنې د روغتون د عامې روغتیا وزارت له لوري د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ او نن د پکتیا ولایتي چارواکو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی خبریالانو ته وویل چې دا شل بستریز روغتون د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، لوګر، خوست او پکتیکا په کچه په یاد برخه کې وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
په یو ناروغ باندې که په نورو شپخانو کې یا خارج ته ځي، خارج ته خو لاړې شپخانو کې شخصي لګا کېږي، تر 2 لک افغانۍ مصرف راځي، خو هغه به دلته په مفت وړیا شکل باندې د دې تداوي کېږي. تر 3 لک ډالرو پورې په شپخانې تعمیر او په تجهیزاتو باندې مصرف راغلی ده او راتلونکي هفته کې عمل کار پیلوي.
د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي چې په دې روغتون کې د نری رنځ مقاوم ناروغان تداوي کیږي، د کومو چې په نورو روغتیایي مرکزونو کې تداوي ناشونې ده. هغه وویل چې د توبرکلوز یا د نری رنځ د درملنې دا مرکز په پرمختللو طبي وسایلو او درملو سنبال دی. د هغه په وینا دا به تر ډیره بریده د یادې ناروغۍ په کنټرول او مخنیوي کې مؤثر ثابت شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا